دا واشنگتن دی
السلام علیکم
تاسو
د امریکا غږ ما سهرانه
آشنا راډیو
خبرونه لولم. طالبان ویل دي چې د امریکای استاد سره په دوحه کې د سولې مذاکرات پایتا رسولې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به بیرته خپلې خبرې پیل کړي. په دا خبرې په داسې حال کې ختمې شوې دي چې طالبانو اوړمه ورځ د بګرام په هوایی اډه کې حمله وکړله او له څو ساعت سره له امریکایي عسکرو سره د ټوپکو ډزې وکړې. له بلې خوا د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې طالبان باید عملاً د سولې په لور خپل تمایل وښيي. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د پنجشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د استازو سره ملاقات وکړ او د بګرام په نظامي اډه باندې د حملې له امله خپله خواشیني ورته څرګنده کړه. خو د طالبانو مطبوعاتي ویان سهیل شاهین ویلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو فضا مثبته وه. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د قضایي قوې کمیټې د پنجشنبې په ورځ ناوخته پورې د جمهوري سټم د عزل کولو په غرض د قانوني مادو د منظوروي په باب ګرم او تند بحثونه وکړه. ډیموکراتان کوشش کوي چې د کرسمس له رخصتۍ نه مخکې ښاغلی ټرمپ رسمان د جرم په ارتکاب تورن کړي او د سنات د مجلس رئیس مچ مکانل ویلی دی چې د استازو د مجلس له رایګرۍ وروسته به د جمهور سیستم د عزل کولو د محاکمې پروسه د 2000 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیل شي. که چیرې عزل شي نو په 19 پیړۍ کې له جمهور رئیس اینډریو جانسن او 2 لسیزې مخکې له بل کلنټن نه وروسته به ټرمپ دریم امریکایي مشر چې د عزل کولو کوشش کیږي. اینډریو جانسن عزل شو خو کلنټن بد شو او یو بل جمهور رئیس ریچرډ نکسن د عزل کېدو نه مخکې استعفا ورکړه. د هاګ د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی رئیس ایبو اوسوچی د ټرمپ د ادارې هغه الزامونه رد کړي دي چې د جنګي مجرمانو د محاکمې په اړه د محکمې په پالیسۍ باندې کړي وو. اوسوچی چې متحده ایالات ته په سفر راغلی له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل باید چې امریکا د هاګ د نړیوالې محکمې سره د جنګي جرمونو په تحقیقاتو کې هغه شان مرسته وکړي کوم چې د دویم نړیوال جنګ په پای کې د نازیانو او د پخوانۍ یوګوسلاویا او د روانډا د کورنیو جنګونو د مجرمانو په محاکمه کولو کې کړی وو. کله چې تیر کال د هاګ نړیوالې محکمې اعلان وکړ غواړي چې په افغانستان کې په 2003 او 2004 میلادي کلونو کې د جنګ په دوران کې د امریکایي عسکرو لخوا د ملکیانو د وژلو په باب تحقیقات وکړي نو جمهور رئیس ټرمپ یې سخت ناراضه کړ. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ په متفقه توګه د عثماني ترکانو په دوره کې تقریبا یوه پیړۍ پخوا په ارمنستان کې د عیسویانو د قتل عام په اړه پریکړه صادر کړې خو امکان لري چې دغه پریکړه به د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکې چې له مخکې نه خراب وي لا پسې خرابې کړي. په الجزایر کې د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وشو خو د حکومت په مخالفانو پکې له ګډون کولو نه ډډه کړې او وایي چې پوځ او د الجزایر واکمنه طبقه صرف غواړي چې د انتخاباتو په پلمه خپل نفوذ او قدرت باقي وساتي او یو واقعي دیموکراسۍ لاره د تل لپاره د ولس په مخ وتړي. د اسرایلو چارواکو د غزې د تړانګې فلسطیني عیسویان سږکال په خپلو مقدسو ځایونو کې د کرسمس د لمانځلو لپاره بیت المقدس ته له سفر کولو نه منع کړي دي. د اسرایلو حکومت دا اعلان د پنجشنبې په ورځ باندې وکړ. مقدماتي نتایج ښیي چې د بوریس جانسن په مشرۍ د برېټانیا محافظه کار ګوند د پنجشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د مخالف کارګر ګوند نه مخکې او شاید چې انتخابات وګټي. د چیلي پلټونکو دغه هیواد د هوایي قواو د یوې الوتکې ټوټې موندلې دي چې 38 کسان پکې سپاره او په روان هفته کې د جنوبي امریکا او انټارکټیکا ترمنځ په سمندر کې ولوېده او غایبه شوه. په اسرائیلو کې سږکال د دریم ځل لپاره پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات په داسې حال کې رابلل شوي چې موجوده صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه هیواد لوی څارنوال رسمن د بوټو په خوړلو تورن کړی دی او یې نشي کولی چې یو مخلوط حکومت د کارګر ګوند سره یو ځای جوړ کړي. د چیلي په پارلمان کې د جمهور رئیس سباشیان پینیرا د حاصل کولو هلې ځلې ناکامې شوې دي. پر هغه باندې تور لګول شوی چې د حکومت په ضد د ولسي مظاهرو په دوران کې ونشي کولی چې د احتجاج کوونکو بشري حقوقو احترام پر ځای کړي او له دې امله باید له قدرت نه ګوښه شي خو مخالفان په خپلو هلو ځلو کې ناکام شو. او امریکایي مامورانو ویل دي کومې وسلې چې د متحده ایالاتو سمندري پوځ عدن په سمندر کې تیر هفته نیولې وې ښایي چې له ایران نه راغلې وې او حوثیانو ته انتقالېدلې. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د جمهور رئیس غنی میرمن رولا غنی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د افغانستان په تیر اتلس کلن جنگ کې د $2 trillion د لګښت ډیره برخه بیرته امریکا ته تللې ده او په افغانستان کې یوازې $1.2 billion لګول سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې سږکال د امنیتي ځواکونو ځاني تلفات په سلو کې لس کم و او د دفاع وزارت د امریکا د دفاع د وزیر په څرګندونو چې عسکر به په افغانستان که کم کړي په غبرګون کې وایي چې د عسکرو کمیدل په پخوانیو توافقاتو پورې اړه لري. نور تفصیل در هم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې امریکایي ورځپاڼو د افغانستان په اړه خپلې مقالې خپرې کړې او د امریکا لپاره د افغانستان جګړې تاواني وبلله، د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی اړه کړه چې د امریکا د دې جګړې د قیمت په اړه وضاحتونه ورکړي. د ولسمشر میرمن وایي چې امریکا د افغانستان په جګړې $2 trillion لګولي، خو له $2 trillion $1.1 billion یې په افغان امنیتي ځواکونو، اقتصادي بنسټونو او رانشي توک سره په مبارزې لګېدلي او پاتې نور بیرته امریکا ته تللي. میرمن غنی وایي چې د امریکا مرستو د افغانستان د حکومت ته هدفونه محکمې شي.
پول کلش امینجا مصرف نشد. مصرف جنگ او ما بین امریکایی ها هستن. و کلی چیزایی که برای افغانستان شده که 121 میلیون که البته 10% کلی چیز.
دا سرګندونه په داس حال کې کیږي چې لا هم امریکا د افغانستان په جګړه کې ښکېل ده. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درسیز د کانګرس یو استمایا ناسی ته ویلي چې پینټاګون په څو اختیارونو کار کوي او یو اختیار دا دی چې خپل سرتیری په افغانستان کې راکم کړي. د دوی په وینا دمګړی 15 امریکایي سرتیری له ترهګرۍ سره په جګړه کې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پیاوړي دي.
امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په دې باندې پیو توافق شوی دی او هر کړنه چې کیږي د دواړو هیوادونو په توافق باندې به هغه ترسره کیږي.
نظامی کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې په افغانستان کې د امریکایي اساکرو د شمیر په اړه د امریکا واضح دریز نشته.
یو قرار نه ده او یو فیصله نه ده، یو قاطعیت پکې نشته. دویمه خبره دا ده چې دوی په کوم تعداد باندې سربازان د زړې مانع دیده ده چې دوی خپل شتون په افغانستان کې دایم غواړي.
هخوا د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن وویل سره دی چې طالبانو 12 په سلو کې سږ کال په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستی و، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مر ژوبله کې 10 په سلو کې کموالی راغلی دی.
شپږویشت په سلو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتي ظرفیت لوړ تللی دی او د دې لامل شوی چې له دښمن 9 ولسوالۍ بیرته ونیسو.
واشنگټن پوست ورځپاڼې په وروستیو کې ویلي چې د امریکا حکومتونو خپلو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي وو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 3.15.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره علی تامیلر وایي چې ښځې او نجونې په افغانستان کې په دوامداره توګه تاوتریخوالی تجربه کوي او تر ډیره دا تاوتریخوالی په خپله د کورنیو د غړو لخوا ورته کیږي. علی تامیلر د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار رحیم ګل څاروان سره مرکه کړې.
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي 16 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسېده. آیا دا کمپاین ګټور و؟
دا 16 ورځنی کمپاین نړیوال و، د افغانستان په شمول په هر ملک کې و. څه چې په افغانستان کې د پام وړ و هغه دا چې ګډ شمېر فعالانو په دغه کمپاین کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو د ښځو برخه دا لس کاله په دې کمپاینونو کې برخه اخلي. سږ کال موږ د مقاومت د اسبابو فیسټیوال په لاره واچوه چې په هنر، کلتور او لوبو متمرکز و، تر څو له دې لارې ښځې خپل غږ پورته کړي.
نو ګټور و.
څه چې سږ کال په دغه 16 ورځني کمپاین کې په افغانستان کې ګټور و، یو زیات شمېر فعالانو پکې برخه واخیسته. دا فعالان ځینې زموږ او ځینې د نورو دفترونو له لورې ملاتړ شوی دی. داسې ګډ فعالیت یو ښه ګام دی او په همدې توګه تاوتریخوالی له منځه تللی شي.
سږ کال آیا له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی یا کم شوی اندېښنه لرئ؟
زیات شمېر نجونې او ښځې په افغانستان کې تاوتریخوالی تجربه کوي. ډېری ښځې او نجونې په خپلو کورونو کې دا تاوتریخوالی تجربه کوي. د کورنۍ غړي یې مرتکب کیږي. دا په افغانستان کې لویه ستونزه ده.
تاوتریخوالی څنګه لمنځ وړای شي؟ عملی لارې څه دي؟
له خوځو د تاوتریخوالی د لمنځ وړلو لپاره چې زموږ هدف دی، ځینې مهم شیان شته. اول دا چې د تاوتریخوالی قربانیانو ته باید خدمات ارزه شي. بل دا چې هغه منفي ذهنیت چې د خوځو په وړاندې شوی، هغه ته باید بدلون ورکړل شي. دا یو ډول مخنیوی دی، یعنی خدمات او مخنیوی دواړه مهم دي.
د تاوتریخوالی کچه کمه شوې که زیاته شوې ده، البته سږ کال
د ملګرو ملتونو د ښځو برخه مستقیما په شمیرونو کې ښکیله نه ده. حکومت شمیرې تنظیموي. زما په نظر دا چې زه په افغانستان کې سفرونه لرم او کله چې زه د ښځو د حقونو له فعالانو او هغو همکارانو سره چې موږ سره کار کوي اورم، زه چې څه وینم شمیره لوړه ده. زه په داسې موقعیت کې نه یم چې ووایم شمیره زیاته ده او که کمه، خو دا معلومه ده چې زیاته ده. دا دوامدار اندېښنه ده چې د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره یې شریکوو.
ستاسې دفتر پرې اندېښمن دی؟
دا زموږ اندېښنه ده چې مېرمنې په افغانستان کې په دوامداره توګه تاوتریخوالی تجربه کوي.
مثبت اړخ یې څه دی؟ آیا په دې وروستیو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې شته؟
مثبت اړخونه د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې بیخي زیات دي. یو زیات شمېر ښځې ویني چې په مختلفو سکتورونو کې مخکښې دي. زموږ د مقاومت د اسبابو په فیستیوال کې د سهرا کریمي فلم چې اوسکار ته کاندید و په هرات کې شپږ سوه ښځو ته نندارې ته وړاندې شو. د عکسونو نندارتون مو درلود. موږ د نجونو د کرکټ ټورنامنټ درلود. کله د فیستیوال هاخوا خبرې وکړم، موږ مېرمنو وینو چې غږ پورته کوي. موږ مېرمنې وینو چې غږ پورته کوي، مخکښې دي، خپل مهارتونه ښیي، په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې په رهبرۍ کې دي.
2019 کال پای ته رسیږي. دا کال افغان مېرمنو ته څنګه یو کال و؟ د لاسته راوړنو کال او کله هم ګواښونه شته؟
ګواښونه شته، خو بیا هم افغان مېرمنو ډېر څه ترلاسه کړي دي چې موږ ټول باید پرې وویاړو. ګواښونه شته، خو باید داسې ستراتیژي جوړه کړو چې مخه یې ونیسو. موږ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ کولی شو.
2020 کال ته د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې پلانونه څه دي؟
د ملګرو ملتونو د ښځو برخه په افغانستان کې پراخیږي. موږ ژمن یو چې په افغانستان کې کار وکړو او د افغانستان له خلکو سره پاتې شو. موږ نورو ولایتونو کې هم حضور پیدا کوو چې په ولایتي کچه مو شتون زیات وي. د پلانونو په اړه یو ترې دا دی چې د مختلفو کلتوري پروګرامونو او هنري لارو له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو.
د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه څنګه وینئ؟ فعاله ده او که باید فعاله شي؟
موږ د سولې په بهیر کې د ښځو پراخه ونډه وینو. دا هڅوونکې ده، دا مهمه او اړینه ده. که غواړو دایمي سوله ولرو، نو باید ښځې په معناداره ډول پکې په هره کچه ښکېلې شي. موږ پرمختګ وینو، خو باید زیات څه وکړو. موږ مختلف پلاټفورمونو کې ګورو چې نارینه شتون لري. دا باید تغییر وکړي. ښځې د افغانستان نیمایي نفوس دی. دوی باید د هر ډول مذاکراتو، بحثونو او ناستو برخه واوسي، په دې خاطر چې غږ یې واورېدل شي. دا چې حقیقي سولې ته ورسیږو، نو موږ باید د دغو 500 په سلو کې د نفوس غږ او نظر پکې دخیل کړو.
ستاسې د ټولنیزو شبکو زما سری کرښې د کمپاین په اړه راته ووایاست.
زما سری کرښې، اصلا دا کمپاین په 2010 کال کې د یو شمېر مخکښو فعالانو لخوا پیل شو. له هغې وروسته په مختلفو لارو کارول شوی، د ښځو د حقونو په برخه کې او دا ډول د سولې اړوند هڅو کې. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې له دې کمپاین له فعالانو سره کار وکړ چې دا کمپاین یو څه چوکاټ خپل کړي. سږ کال مو زیات کار پرې وکړ. دا کمپاین د ښارونو له مرکز لري د سولې په هڅو کې د ښځو غږ راپورته کوي او خوښ یم چې دا کمپاین مینو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د سو پرمختګونو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې تر 15% پورې روغتیایي مصارف خلک ورکوي. د یوې نړیوالې روغتیایي ادارې چارواکي وایي د دغه مصرف اندازه په کال کې 1.8 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
نن د دسمبر 12مه په نړۍ کې ټول د روغتیایي خدمتونو تر پوښښ لاندې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په کابل کې د دې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې په تیرو نږدې 2 لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د شو پرمختګونو سره سره اوس هم ټول افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د برابرولو لپاره په دغه هیواد کې اوږده لار په مخکې پرته ده. د پالیسۍ او پلان لپاره د عامې روغتیا د وزارت معینې ډیوه صمد دې غونډې ته وویل چې په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې په هرو 100 ماشومانو کې د مړینې کچه 115 شپیته تنو ته رسیدله چې تیر کال د شمیر 15 تنو ته راکم شو او هم د زیګون پر محل پارو سل زرو میاندو کې د مړینې کچه چې هغه محل 1400 و اوس 1450 تنو ته راکمه شوې ده. میرمن صمد ویل چې اوس محل په افغانستان کې 90% خلک روغتي خدمتونو ته د 2 ساعتونو پر مزل په فاصله کې ژوند کوي. خو د عام روغتیا وزارت دغه چارواکي ومنله چې اوس هم د روغتي خدمتونو د مصرف لوی پیټه د کورنیو پر اوږو پروت دی.
دغه شمیره نه دې سره سره چې د تیرو کلونو په پرتله کموالی پکې راغلی، خو بیا هم کچه لوړه ده. د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې په پرمختللو میکانیزمونو او روغتیایي بیمې کار وکړي تر څو د روغتیایي مصارفو ګراف چې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول په افغانستان کې د غربت کچې ته په کتنې باید راټیټ شي.
د عامې روغتیا وزارت مینی وویل چې دا وزارت په دې کار کې تر څو د ولایتونو مرکزونو څخه ولسوالیو او کلو ته د روغتیایي خدمتونو لمن پراخه کړي. میرمن صمد په دې برخه کې 30% پورې هغو خلکو لپاره د ګرځند روغتي ټیمونو جوړول او هم د روغتي خدمتونو د برابرول لپاره د کوچنیو شبکو رامنځته کولو یادونه وکړه چې اوس مهال روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. میرمن صمد ویل چې وزارت هڅه کوي چې د 2018 میلادي کال پورې چې ټولو ته د روغتي خدمتونو د برابرول لپاره نړیوال هدف په توګه ټاکل شوی دغه هدف ته لوړاندې ځان ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال تر 15% پورې روغتي مصارف په خپل د خلکو لخوا برابرېږي. 40% د روغتي په برخه کې نړیوالو مرستندوی ادارو او یوازې 15% د افغان حکومت لخوا برابرېږي. د کورټ ایټ په نوم د یوې بهرنۍ موسې رئیس میرمن وان هیردن وایي چې د روغتي خدمتونو په بدل کې چې د کورنیو لخوا په افغانستان کې کومې پیسې مصرفېږي واقعا ملامتونکي مصرف دی چې باید غمی وخوړل شي.
د افغانستان د روغتیا د مصرف مجموعي کچه 2.4 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د روغتیا په برخه کې د افغان حکومت ونډه 133 میلیونه ډالر ده. د روغتیا سکتور ته د مرستندوی ادارو د مرستې ونډه شاوخوا 103 میلیونه ډالر ته رسیږي چې نتیجه د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د کورنیو لخوا په ډیره لوړه کچه ونډه او د مصرف برابرول دي چې 15.5% ته رسیږي او دا د ټول مصرف 1.8 میلیارد ډالر جوړوي چې خورا لوړ مصارف دي.
په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د روغتي خدمتونو د پراختیا لپاره د ډیرو هڅو سره سره اوس هم یو زیات شمیر افغانان نه یوازې دنه په خپل هیواد کې د علاج لپاره په میلیونونو ډالر په مصرف رسي، بلکې د ایران او پاکستان په ګډون په هند او ترکیه کې هم په خپل روغتي باندې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر مصرفوي. په افغانستان کې د نورو عواملو سربیره نامنی هم د روغتي خدمتونو د پراخېدو مخه نیولې. د روغتي د نړیوال سازمان WHO د راپور له مخې یوازې په روان 2019 میلادي کال کې 1 روغتي کارکونکو په افغانستان کې د نامنی و په خو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې شمیر سربیره تیرونه په جلال آباد ښار کې ناپیژاند وسلوالو د جاپان د عمرستندوی موسسي جاپانی ډاکټر تیسو ناکامورا د خپل شپږ افغان کارکونکو او ساتونکو سره په ډزو وش.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس پام کړی د رپورټه. د ایران او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ د تلریمي برخې قرارداد لاسلیک سو چې په راتلونکو 14 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. لیمې نیازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
د خواف هرات ریل پټلۍ د څلورمه برخې قرارداد د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک شو. د خواف هرات ریل پټلۍ لومړی فاز څلورمه برخه 3.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ایران خواف څخه پیل د هرات لغوریان زندجان او انجلیل ولسوالیو څخه تیریږي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاری د دغه پروژې وروستۍ برخې ته اشاره وکړه او ویل
از ولسوالی غوریان تا به میدان هوایی
لغوریان ولسوالی څخه نیولې تر هرات هوایی ډګره پورې به دغه پروژه د هرات حلقوي سرک سره په موازی توګه جوړ شي چې پیسې د ایتالیا هیواد لخوا د یو اوږدمهاله پور په توګه ورکړل شوې دي.
کار از این پروژه پیش خواهد رفت.
دغه پروژه د افغان حکومت لخوا یو قزاقي شرکت ته ورکړل شوی چې کار به په 14 میاشتو کې بشپړ شي. په کابل کې د قزاقستان سفیر حلیم خان یاسین ګلدیوف وویل چې دغه شرکت به په ټاکلي وخت یا د پروژه بشپړه کړي.
دا د پټلۍ جوړولو یو ستره قزاقي کمپنۍ ده، نه یوازې په قزاقستان بلکې په ټول منځني ختیځ او اروپا کې فعالیت کوي چې دا لومړی ځل لپاره په افغانستان کې کار کوي.
په ټوله کې د خواف هرات پروژه په څلورو برخو کې د 215 کیلومتر اوږدوالي سره د ایران او افغانستان ترمنځ جوړیږي چې لومړی دوه برخې د ایران له خواف څخه تر شمتیخ پولې پورې بشپړې شوي او دریمه برخه هم په افغانستان کې له شمتیخ پولې تر غوریان ولسوالۍ پورې بشپړه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو ورتونکو، په عراق کې مظاهره چانو یو ځوان په دې تور چې د هغوی په یوې غونډې بریت کړی وو په وهلو وژلې دي. په مخړی رپورټه چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولې،
په عراق کې پولیس وایي چې د مظاهره کوونکو او د ولس کلن هلک ترمنځ هغه وخت جګړه پیل شوه چې دغه هلک د تحریر په سلور لاري کې د ترافیک په ویستنې زخمی کړل شو. د یادونې وړ ده چې د تحریر سلور لاره د حکومت ضد مظاهرو مرکز ګڼل کیږي. دغه مظاهرې د وی میاشتې راهیسې روانې دي. پولیس وایي چې مظاهره کوونکي په پولیسو تور لګوي چې د هغوی د حفاظت لپاره اقدامات نه کوي او ځینو دغه مظاهره کوونکو د دغه هلک کور ته ور واچو. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو مظاهرو کې لیدل کیږي چې امنیت ساتونکي د باندې وزي او د هغوی د وتلو نه وروسته مظاهره چیان دغه هلک په ځمکه راکاږي او بیا یې وهي. د دغه تشدد په نتیجه کې د هغه هلک ووژل شو. د وژل کېدو له وروسته د هغه جسد روغتون ته یوړل شو. د تشدد دغه پیښه کولای شي چې د مظاهرو پر راتلونکي باندې اغیز وکړي، ځکه مظاهره کوونکي دا ادعا کوي چې دغه مظاهرې سولیزې دي. تر اوسه پورې په دغه مظاهرو کې 1460 مظاهره کوونکي وژل شوي دي او د 1500 نه زیات زخمیان دي. د تحریر مظاهره کوونکو یو آنلاین درخواست لیک شریک کړی دی چې د مظاهرو د بدنامولو دغه توطیه به ناکامه کړي. هغوی وایي د ځوان د وژلو دا پیښه د سولیزو مظاهرو د ناکامولو او هغې ته د بد نوم ورکولو پلان دی. دغه غوښتنلیک وایي چې د تحریر مظاهره کوونکي د دغه تشدد د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې په عراق کې تېره جمعه هم چارواکو ویلي وو چې په موټر سایکلونو سپارو یو شمیر وسلوالو په اعتراض کوونکو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل شول. عیني شاهدانو د رویټرز خبري اجانس ته ویلي وو چې دغه کسان چې په وسلو سنبال او مخونه پټو د تحریر میدان ته نږدې یو امنیتي پوستې ته د رسېدو وروسته د سیمې ووتل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د هند پارلمان پرون د تابعیت لانجمنه لایحه تصویب کړه چې له مخې هغو غیر مسلمانو خلکو ته چې دغه هیواد ته مهاجر سوي تابعیت ورکول کیږي. دغه لایحه چې مخکې د استازو مجلس تصویب کړی وه او اعتراضونه یې راوپارول، پرون د سنا مجلس له 125 غړو په 15 موافق رایو تایید سوه. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د دې پریکړې لمخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو گاونډیو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او پاکستان ورغلي او هلته په غیر قانوني ډول میشتي د هند تابعیت ورکوي.
دا قانون به ته هم اقلیتونو او په تیر بیا زموږ مسلمانو ورونو او خويندو ته چې په دې هواد کې ژوند کوي تاوان ونه رسوي، ځکه دا قانون یوازې تابعیت ورکوي، له هیڅ چا نه تابعیت نه اخلي.
خو د دې قانون مخالفانو خبرداري ورکړای چې پر ضد به په ستره محکمه کې عرض وکړي.
ان دیس بیل دی ار ټارګټینګ ا کمیونټی وداوت نیمینګ اٹ.
په دې قانون کې دوی یو اقلیت چې نوم یې نه داخسته پنهخه کړه، دا د اساسي جوړښت څخه سرغړونه ده. دا نفاق اچوي، زموږ سیاست بے ثباته کوي او په هندستان کې 30 میلیونه مسلمانان به په موږ باور ونه لري، او دا زموږ د کلچر، زموږ د باورونو، زموږ د اخلاق اساس کمزوري کوي. دا هغه پایله لري چې موږ یې تصور هم نشو کولای.
یو شمیر افغان او سیکانو چې کلونه کلونه په افغانستان کې ژوند کړای او په دې وروستیو کې هنتا کړه شي وی کده هنتا بیا تر لاسه کړی د ژوند شرایط به ډیر خوشي.
همه بوز خوشی یی
موکلامی چا د هند کورنیو چارو وزیر څخه خوخ یو چې په پارلمان کې د دغه لایې په اړه خبرې وکړي، او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلاديشيانو، سکانو، هندوانو او پارسيانو لپاره تصویب شو. نن ورځ موږ ډیر خوخ یو دومره چې مخکې مون شو څرګندوله. هغه وخت چې افغانستان څخه راغلو او دلته او حالت موړول نو نه پوهیږي چې چیرې ځو.
هم یی کوي
چې اپوزیشن باید له موږ سره مرسته وکړي او سره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او دوی هم غواړو چې سره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب شي.
د نوي قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د هند حکومت پرون د اسام یالتا د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول.
شمال ختیځ کسان په سیاسي لحاظ په ایالتونو ویشل شوی، خو موږ له فکري پلوه یو دا مرکزی حکومت ته یو قوي اختار ده. د شمال ختی سیمایزو خلکو کې د تبیزی سیاست د غوړه کولو حادثه مکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول میلیونونه مسلمانان له نورو وګړو سره د مساوات او تابعیت درلودلو له حق محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې د هند حکومت دا ګام په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د فراه ولایت مدني فعالینو او اوسیدونکو په وینا رسنۍ د پولیو د واکسین عامه پوهاوی په اړه راغنده رول لوبولی سي. د دوی په وینا دا چې د فلج ناروغي مخنیوي لپاره پولیو او واکسین ډیر زیات اړین دی. نورحال د خوشحال زلان په رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت مدني فعالین او اوسیدونکو د ګزار ناروغي د ژر ورکیدو لپاره د رسنیو رول مهم بولي. د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي په ماشومانو کې ګزار ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده، خو په وینا یې که رسنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د پولیو واکسین د ګټو په اړه د پوه خلکو غږ پورته کړي، نو عام ولس به ډیر ژر د پولیو واکسین دی ګټو پاړه پوهاوی تر لاسه کړي.
رسنوی رول بیخی مهم دی په ټولنه کې، ځکه اوس مهال په هر کور کې رسنوی اوریدل کیږي. به تر بده وي چې رسنوی د عامه پوهاوی خبرونه جوړ کړي، او مهمه تر دې لا ده چې د هغو کسان سره مرکې وکړي چې دا غوږ ژغ ډیر ښه اوریدل کیږي او قبلیږي. دا په دې معنی چې ملایان، قومي مخور، قومي مشران او ډاکټران او هغه څوک چې د واکسین په اړه ډیر معلومات لري دا غوښ سره مرکه وکي ترڅو کورنۍ واوري.
د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې باور دي چې د پولیو بدمرغ ناروغي پر وړاندې رسنۍ په ډیره چټکۍ سره د پولیو واکسین د اهمیت پیغام هرې کورنۍ ته رسولای شي.
نو مې محمد محسن د فراه ولایت اوسیدونکو، رسنۍ عمده رول لري، هغه شپره کولای شي چې د خلکو تر وژو پرې ورسي د واکسینو په اړه باندې چې معلومات خوري کې هغه غواړو د غشتن لرو، ځکه چې رسنۍ کې خبرونه د واکسین پر برابر جوړ شي او ژر خلکو ته رسیږي او کولای شي خپل معلومات ډیر کړي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم د خپلې تجربې له مخې د پولیو واکسین د ګټو په اړه د رسنۍ رول ګټور بولي. نوموړی زیاتوي اوس هم د رسنیو له لارې زیات شمېر خلک د پولیو واکسین د ګټو په اړه پوهېدلی دي.
اعلان داده چې په آخري سټیج کې د پولیو د محوکولو قرار لرو، یعنی احتمالا یو کال یا نیم کال چې موږ د خپل زهرلی زل ته ادامه ورکو امکان لري چې پولیو زموږ د مملکت سمه وشي.
د طبي څېړنو له مخې په ګزار ناروغۍ د اخته سوي ماشوم درملنه د ټول عمر لپاره ناشونې ده، خو د پولیو یا ګزار دوه څاڅکي واکسین یو ماشوم د ټول عمر لپاره له دې ناروغۍ څخه ژغورلی شي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت.